کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه سي. اخوا د عراق صدر اعظم حیدر عبادی تېر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. مسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعیه کړې ده. روسي جټ تېره میاشت له سوریې سره په پوله ترکیې په ډزو نسکور کړې وه. او د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي راډیو .org یا .com. د غرض په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اورېدلی شئ که چیرې انټرنیټ لاسرسی ولرئ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر دې مخکې د کډوالو په اړه یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږ کال له 1 میلیون زیات کډوالو پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته رسېدلی دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. افغانان هم په دې ډله کې لویه برخه ده. د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابر زیاتوالی څرګندوي. ملګرو ملتونو ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې 2,09,000 کسان د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته تیر شوي دي. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغېز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجلوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همدا سیمې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایت کارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
اروپا ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو د احصایې په اړه مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د وروستۍ شمیرې په باب واورېده چې وایي له 1,000,000 زیات کډوال سږکال د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې بیا البته د بلخ څانګې پر یو شمیر هغو کورنیو مرستې ویشلې دي چې د ژمي په رارسېدو سره له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کورنۍ دي چې په ماینونو، چاودنو او نورو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا هم د وجود ځینې غړي یې پرې شوي دي. تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې.
د ماین پاکۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په مزار شریف کې د انفجاري حملو او له جنګ څخه د پاتې شویو ناانفلاق شویو ماینونو د انفجار قربانیانو څخه باندې 130 کورنیو ته ژمنې مرستې مساعدې کړې. په شمالتون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر عبدالوکیل وایي چې هغه 122 کورنیو ته یې خوراکي او غیر خوراکي ژمنې مرستې ویشلې دي چې تیر کال یې د انفجاري حملو او یا هم له جنګ څخه د پاتو ناانفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د کورنۍ غړي معلول شوي او یا هم شهیدان شوی دی. د هغه په خبره چې د امرسته یې د بلخ ولایت د 1400 اوسیدونکو ته چې د دوی د سروې پر اساس مستحق شمیرل شوي ویشلی دي. عبدالوکیل یې پاړه وویل
که به 122 فامیل کې
دای وایي چې 122 کورنو ته یې چې د کورنۍ غړي د جنگ یا ماین او یا هم انفجار له امله وژل شوي او یا هم معلول شوي د امرسته چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي ویشلی دي. دای وایي چې په مجموع کې درې قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي په دې مرستو کې شامل دي. وکیل وایي چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ څانګې دفتر یوه اساسي دنده له جنګه پاتې د ناچاودلو ماینونو د انفجار او د انفجاري حملو قربانیانو ته مرسته رسول دي. د هغه په خبره چې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې له جنګه د پاتو شویو ناانفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د 300 کورنیو ځینې غړي یا شهیدان شوي او یا هم معلول شوي دي. نعمت الله هغه 30 کلن کس دی چې تیر کال یې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ په مرکز کې د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې خپله یوه پښه له لاسه ورکړه. دی وایي چې د کار کولو وړتیا نه لري او دولت هم د هغوی د سیمې د ماینونو د ژوندانه وضعیت ته بې پامه دی. نوموړی د فقر او د کاري زمینې له نشتون څخه سر ټکوي.
ما خودمو یک کسبکار بودیم، یعنی پای ما را زد او
زخپل یو کسبکار وم چې پخمې د انفجار له امله قطع شوه. ټول پیسې مې په پخه ولګولې، کار نشم کولای او روزګار یم. ژوند خراب دی. په هټۍ کې ناسوم چې 14 نوښه پخمې له لاسه ورکړ. لیلی د هغه ښځې مستعار نوم دی چې ورور یې د مزار سمنګان په لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی او ترې درې بچیان یتیم پاتې دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. لیلی وایي چې دولت د شهیدانو د کورنیو غړو او همدارنګه د معلولینو ژوند ته هیڅ ډول پاملرنه نه لري.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسېږو. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې مو لکه څنګه چې مې مخکې وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړي، خو لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اورین. خدای راستي کوه زما د هیڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو، زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزه راخسي. دا چې ستونزه څه ده او د چا ده په خپلې واوري.
زه محمد زی اکبرات سفرا د ولایت د خکسټې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزه مو سره کېدې چې خپل ستونزه پاره راته وایي.
ستونزه دغه ده، غټه ستونزه ده، د پاسپورټو پر برابر ده چې موږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایراد باندې دي. حالت پیرات کی دوی میشت خو په نوبت کې یی دې چې موږ ویزه ته نوبت نه رسی چور سی نوبت ډیر ویزه اوایی دي ا چې زمینی وسیا غیو میش وخت لري سی ات وخت دوی میش وخت لري کنه یو میش وخت لري دا د موږ خور غریب د پاره غټه د کې چې د موږ ویزه ته وخت ور ډیر تیرا کو سنگر راي فراته د موږ د ویزه وخت درې میشت ته نور میشت وسیا زمینی وسیا د پاره غریب خلک د تیرو د دو نوبت نه وای چې ولې مثلا دومره ډیر ټایم په لګیږي ستونزه څه ده؟ ستونزه دا غره چې وای نوبت نه رسی ورته شلوغ دی وو دا د کندهار لسی د نیمروز لسی د پر کندهار دی هغه په درو ورځو کې یا وختي کې ویزې په نوبت رسی دوی میاشتې وخت ورکوي یو میاشتې په ایران کې وخت ورکوي اوس د پرا لسی د پر ایران باندې دی ډیر یا وای دی چې زمینی وسیا غ دوی میاشتې درې میاشتې په نوبت کې دی بیا یو میاشتې وخت ورکوي
انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسې دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف په لټه کې
د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخې ته کیښوده. خاغلی ننګ یې په اړه راته وویل:
دا مشکلات واقعا شته، یعنی ډېر کله د موږ د فراه خلک له ډېر لرې منطقې نه راځي، مثلا د مرز نه، د قلیکا، پشتکو دغسې منطقو نه راځي، لاش جوین نه راځي، ډېره لرې منطقه ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري، په فراه کې کله کله شپه پې تېره شي، بیا له دې نه چې هرات ته ځي نو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، پنځه ورځې، اتلس ورځې دوی هلته پاتې کېږي، چې دا په دوی باندې بې انتها ډېره ګرانه تمامېږي. یو سړی چې بېخي په کور کې څه شی نه لري، د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې. دا سخت کال زه ایران ته لاړم، بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه. ایرانیانو علاقمندي وښووله چې په فراه کې یو کنسولګری خلاصه کړي، تجارتي کم له کمه د ویزو تر حده، نو بیا دغه کار دوی ومانه. ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري. مونږ دا موږ شرط یې خیو چې که موږ په فراه کې موږ ایراني کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجند کې د موږ څنګ ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازي اجازه راکړي. دغه یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي، نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته موږ کله په خپل په فراه کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي، او چې تر څو پورې دا مشکل حل نه شي، یعنی دلته کنسولګری جوړ نه شي، بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل دا هم ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې د افغانانو په لاس کې وي، هغه هم یو مقدار دغه سي تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرف شي، او یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده. بیا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تر څو پرې هغه یو شخص هویت پینوای کوي، نو دوی هغه لیږي اسناد، نو لږ وخت لګیږي. پس درې څلور نور مسایل هم دي، دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ده چې سره چک او کنټرول وکړي.
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراه ستونزه نه وي، د نورو ګاونډۍ ولایتونو شهرات سره دي، او هلته باید هرات کې خپل سرګرۍ ته مراجعه وکړي، د هغوی ستونزه به هم همداشان وي.
بالکل بالکل، دا د غور ولایت، بادغیس، ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و، یو طرز کار چې یو اجازه نامه و، یو عبور نامه هغه به ایرانیانو ورکوله، بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و، دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و، یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبور نامه، مرور نامه دوی ورته وایي، هغه یې ورکوله. په هغه باندې به مشکل حل کېدو. دا خلک هم ډېر عادت شوي وو، ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و، اوس ډېر دی. او دا خدمات دوی د ویزې سیکشن چې ده، هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي، کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سل ورکوو یا دوه سوه، هغه بیا تعداد پرسي، بیا امتیازی حق چې دوی غواړي داسې یو تخنیکی مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کښېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر ده اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر ده لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده دا کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کښې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی ایران کښې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بازدید د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دا مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده په هر حال دولت چې خدمات خپل وسې کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کېږي
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشامدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم
کو چې حاضري په حاضر کړي انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسو واورېدله تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو شمېره هم له ځانه سره ولیکئ 0992 89 30 له ملتیا مو مننه کوم
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
ډېره زیاته مننه کوم عاکف صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکوي د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېر مشکلاتو ستونزو څخه په کار پیل وکوي او بالاخره کار یې بشپړ کوي فکر کوي څومره هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړی څومره مطمئن یاست چې بالاخره دا به هم عملي سي او عملي جنبه به خپل کړي
ډېره مننه جناب سنوال صاحب خوشبختانه په دغسې ورځ باندې زه ورته خبرې سره کوو چې فقط درې ساعته مخکې څلور ساعته مخکې جلالخما رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون غړی په خپل حضور کې ومنل او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته وده ته تقدیم کړه او په هغه مجلس کې د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر سعدالله عبدالله هم تشریف درلودی او د جمهوري ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودی او په هغه ځای کې جلالتما رئیس جمهور په ډېره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان یې وکړ چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي
کوم مشخص پیشنهادونه
بالکل پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډېر ول ځکه خو نو دا د کار پای و او په حقیقت کې زموږ د 15 میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا وه په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی وو د ژورې مطالعې لپاره د انتخاباتي نظام وړاندیزو د دې وارې مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کوي چې په نامه د MDR ملټي ډایمینشنل ریپرزنټیشن سیستم یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام دا مو موږ ته وړاندې کړلو د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو ښېګڼې شته اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نماندان په یو لیست کې د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نماندان په یو لیست کې د خپلواکو نماندانو یو اتحاد په یو لیست کې او همدارنګه د منفردو خپلواکو نماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلی سي او په مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې اکثر سبترم متوجه ده یو د انتخابات خپل کمیسیونم دا مسله یاد کړو، حتی د پارلمان ځینې وکیلانم دا مسله یاد چې دا وسنۍ اس ان ټي وی سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندی نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ خو دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي.
بلکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وی نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلایل؟
اوس وایم، دغه ستاسو اوسنی د ولسي جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناست دی، خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون. دوی د تیرو ټاکنو فقط 8% او یا 9% رای ورکوونکو استازیتوب کوي. یعنی اس ان ټي وی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د 2% نه زیاتې رای ضایع کیږي. اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي آر نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپه سي. یعنی بیا به موږ تاسو د 2% افغان رای ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې، او بالعکس ضایعات ترای به مو د 1.5 نه تر 3% پورې وي. دا یو شګنده او دا اس ان ټي وی دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې څه دی؟ وخت چې د اس ان ټي وی لاري مستقل منفرد نوماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نوماندان کیږي، منفرد انتخاباتي مبارزې کوي، یا د پیسو په زور، یا د قوم په زور، یا د هر شي په زور دوی راځي استازي کیږي. بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزه او حالات او عقلم د لسو کلو یو لسو کلو شاهدان یو چې د ولسي جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جوابګوی نه بولي نو د ولسي جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نشته، کله د دوی په خپلو منځو کې سره دعوې وي، او کله دوی خپله یو پر بل شاهدي وایي چې وروره دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بالعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې دپاره چې د بل سیاسي ګوند د نوماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیکنامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کړي چې ډېر رایه د بل حزب وګټي. اما اوس خو داسې نه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغلل ولسي جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري. سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضري وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختي وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نخواسته دوی په فساد ککړ شي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اس ان ټي وی نظام کې نسته، اما هم په موازی نظام کې، هم په ام ډي آر کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا موږ تاسو په خیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی؟ هغه دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي. ان دې په کتو چې ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته شي او ژر انتخابات ته لار هواره کړي، ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړې دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولي نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولي، اصلاحات وخت گیره دي. اما اوس هم بلا شک حکومت نن جاتماب رئیس جمهور اعلان وکړي چې د راتلونکي کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنی دا ده چې اقلا د اوس څخه تر دوبی پورې موږ تاسو کم تر کمه 9 میاشتې وخت لرو، او که تر منی پورې کې، د منی تر پایه پورې کې موږ تاسو ذخیره بسته یو کال وخت لرو. بناءً یو کال یا 10 میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي. اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي، کیدای شي نظام په بل انتخابات لپاره چې 15 کال شپږ کال پاتې لرو بدل سي.
مجموع کې دا کمیسیونو لخوا خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړښت یو سیاسي مصلحت و، نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحتو نو بنان هغه پیشنهادونه یا پیسې به اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر وي د دغه حالت څخه ساسو جواب پرې اړه څه دی
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم اما یو خبره کوم دا چې د ملي والی حکومت چې رامنځته شو اوس موږ افغانان کره کرار دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای ناخواسته پروش کال وینې توی سوی وای دا لوی دستاورد دی یو دوهم ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکنو په دوهم دور کې خو نو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دې ته یا هیته رایا چولې ده او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا چولې ده ویني چې د درایا الته اساس لري په هیڅ بل انتخاباتو کې بل ځای داسې نه ده پیښ شوی دا دوهم مثبت قدم دی درې کوست ملي والی حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیر ناخوالې پکښې کې تکرار نسی نو زما په اند دا مثبت عمل دی سلرم
او فکر نه کوي چې دا به د قانون سره په ټاکنیز کې راسي انتخابات قانون موجود دی
بالکل موجود دی قانون چا جوړ کړی دی قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان تصویبوي ولسمشر توشيح کوي او د اساسي قانون نه او یایمه ماده صلاحيت ور کړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای شي د چارو غیر مالی بودیجې نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي دا قانوني امر دی دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان او دا کار کړی دی او بیا به مو کې
تاسو د کمیسنو د ترکیب مسله یاد کړئ په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمیشنران چې فعلاً په کمیسنو کې موجود دي دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
یا شپږ کاله موجود په دې کمیسنو کې نو اوس که چیرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل رامنځته
کړي داغه کمیشن صاحبان چې داسته دي کورې ودان چې د دوه دیم درې کاله کار کړی دي د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه خپل کړی دي دا چې خپل کارونه قانوني کړی دي غیر قانوني کړی دي هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او وایول زه سپاس نه پر کوم د دوی د کور ودان وی کارونه اجرا کړل اما اوس چې قانون نوې کیږي او قانون بدلیږي تعدیلیږي خو نو دا قانون بیا نافذ دی او دا قانون چې نافذ دی اصول او چار بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمیږي هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته اما دا چې یو دوست یا بل دوست داس فکر وکړي چې ولانه ما که چوکۍ د لاس ور کړنو غیر قانوني سو فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي بلکل د دوی د کور ودانې کارونه خپل کړی دي حکومت شاید دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلې دي اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت شرایط دغه سی وه اوزاد هغه سی وه غوسم دغه سی په اینده کې څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې مشکلات به هر وخت پیدا کېږي اما قانون قانون دی وخت چې قانون نافذ سو قانون تعدیل سو قانون نوی سو د نوي قانون پر اساس نوی اجراءات کېږي او دا کوم قانوني مشکل نه لري
درې ذاته مننه کوم اکفي صاحب چې فرصت پر راکړی او زموږ سره مرکه وکړه
کور ودان سلام سره ډېر مننه ستاسو خیر وي